Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور دریمه د اپریل میاشتې 22مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د اوکراین ولسمشر وایي د دلې هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتونو مرسته څرګندوي چې اوکراین به دویم افغانستان نسی. ولودیمیر زلینسکی دا څرګندونې پرون وکړې. له دې یو ورځ مخکې د امریکا د استازو جرګې له اوکراین سره د څه کم 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې لایحه تصویب کړه. دا لایحه د یوې اوږدې مودې لپاره د استازو په جرګه کې بې برخلیکه ځنډېدلې وه. ښاغلی زلینسکی پرون له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا نوې مرسته به د اوکراین وړتیاوې پیاوړې کړي او کرملین ته به پیغام ورسوي چې اوکراین به دویم افغانستان نسی. راپور نوې پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم وی پانی چې د بشري حقوقو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زندانی د اعدام دغه حکومتونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقوقو یو اژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش وی پاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزی زندان کې اعدام سو. تیرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوي راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډی شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 ټنه معدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یو تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړېدو خبر ورکړې. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړېږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوی اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کې دی چې ایرانی چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یو تن لارې پوځي قطعي بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شاینن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعي د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې شوې. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعي نوم نه دی ښولې، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییز رسنیو دا قطعه د نیتزا یهودا په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. تکل سبب د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل دریم لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننوی لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه پر ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې تیره پنځشنبه دری د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې ترینګلې کړي. د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. د پاکستان یو چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر کمیدو اندېښنه ښوولې. سوداګر وایي
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کرایان د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي.
په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د تولید فابریکې زیاتې شوې دي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنی تولید د زر څخه تر دوه لسو پورې دی او ورځنی چې موږ یې هغه ورځنی تقریبا اته دنې تولید موږ لرو.
په پکتیا کې په څاګانو کې دوبو سطح ټیټه شوې.
دوبو سطح هم ورځ په ورځ کته روانه ده او پورته کېږي نه.
د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تر 5:30 بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخه ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د روانې اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونشي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو وپیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستنه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیره افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوي دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول یې د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژندپاڼې په معنا ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي دي او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړی دی.
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو این ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیره دي چې شاوخوا 1.3 میلیون ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 15.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواده د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته خپل پیغامونه کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بے سند افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږ لکو ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
و موردل چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې ترینګلې کړي. تبدا سل کې د چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي ورسره د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغیزمنه شوې ده. د پاکستان د لاهور د سوداګري او صنایعو خونی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري د کموالي په اړه اندېښنه شولې او وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او کوټلي ګامونه پورته شي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستانی رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالره ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي. چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کرایانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي، نو چې بیا د دې اثر زموږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بیشتره
سلهاو میلیون ډالر څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوي یو او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په پخوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بدا
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت د لنور هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټي اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمن شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي چې وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابره
کړي او زمينه هرشي بشتر رابط تجارتي او اقتصادي جبو کشورها فراهم بسازي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالره زیان اوښتی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پاپنسن کې د فوټبال لوبي ځینی مینوال وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لکبله نسی کولی چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په حضوري بڼه وګوري. دغه سیالۍ د شنبه پرس په کابل کې پیل شوې. که څه هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو سیالیو د کتلو ټکټونه وړیا دي، خو مینوال وایي چې دوی د محدودیتونو لکبله نسی کولی چې دغه سیالۍ وګوري. پیروزه عزیزی تفصیل راکوي.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل پرون شنبه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شو. د دې سیالیو د پرانیستې مراسمو په خبرو شویو ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکیګانې تقریبا خالي ښکاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د فوټبال لیګونه د جمهوري نظام د لیګونو په څیر د موسیقۍ او د نجونو نندارچیانو په حضور سره نه ترسره کېږي. د کابل یو شمیر اوسېدونکي او د فوټبال مینوال وایي د همدغو محدودیتونو له امله د دغو سیالیو له نږدې کتو سره لیوالتیا نه لري. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت، نگهال از وقت کمی امارات آمده نرفتیم، دیگه قیدگیری زیاد است.
موږ په د جمهوری نظام پر مهال تللو، خو له هغه وخت چې امارات راغلی نه یو تللي. قیدگیری ډېرې دي، کورنیو ته اجازه نه ورکول کېږي. پخوا داسې نه و او طالبانو هم د ځینو ځوانانو
روینا حیدری چې خپل هم ورزشکار او د فوټبال مینواله ده وایي
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند
او غزایون او ټولنو کې چې څه په کې برخه نه لري هغه ټولنه به ناکامه وي. دویم دا چې خلک هم د ورزش په اړه بی انګیزي دي.
د فوټبال یوې بلې مینواله طیبې رمضانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت د دې لامل څه وایي چې ډېر خلک د لوبو کتو ته لاړ نسی.
اولا که واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه.
نمره ده چه په دستی زیونو که اینجونا او خزو تا اجازه نور کول کیگی، حتی که دوی تا اجازه ور کلشی مکتر امنی او گدوری لامل هم نشو تلالایی.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د ټکټ بیه کله کله ان تر 100 افغانۍ رسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډالو کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي.
لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شته. ټکټونه یې هم وړیا دي. نندارا چان کولی شي په آزاده او وړیا توګه راشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 3 ورځو کې به 6 سیالۍ ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې دوی د افغانانو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز لګولی او په ورزشي لوبغالو کې د هغوی حضور منع کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د منځنی ختیځ په باب، د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبدسل کې ده چې له اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرسته په وروستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرائیلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده، تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتانیاهو پرون په یو بیان کې وویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یوه امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او دوه ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي، او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترلانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان ووژل او نږدې 250 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کړکېچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې سیوی. د دې ولایت د مادن او صنعت خونی مسولان وایي چې اوس مهال کندهار کې 4 د کرنیزو سامانونو د جوړولو فابریکې فعالیت لري چې په هغو کې تریشلونه، ژرندې، نوفال، دوفال او نور بیلابیل توکي جوړیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د شمسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کاله وړاندې جوړه سوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندي او تر 1200 ډېر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسؤول حسام الدین عبیدی وایي خپل تولیدات د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د ده په خبره د دوامداره برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتې ستونزې دي. که برېښنا ورته 4 ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانۍ ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی، او ژرندې چې موږ دي هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو، او ورسره د ژرندې پر ضد لږ موږ تولیدوو، او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه تر 500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استوو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره که د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډېر کسان به په کار بوخت سي.
جوڑو جوڑو مختلف
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونې مسولان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې تریشلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې تریشلان، نوپالو، دوپالو، تخمپاشو، ژرندې دي، دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته تریشل و د نوپالو دوپال د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د مهلند سیمی کروندګر وایي چې دوی ښې حاصل خیز ځمکې لري خو اوبه ورته کافي نه دي او حتی د دوی د کورونو په څاګانو کې هم د څښاک د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. دوی زیاتوي چې په دې ځای کې د اوبو دایمي سرچینې سته او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو موسسو لخوا ورته بندونه، چک ډیمونه، ویالې او کاریزونه پاخه سي نو د اوبو د کمی ستونزه بنیادي هوارېدلی سي. دا هم تفصیل.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري، بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د رایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکي ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کیږي نه، دا اوس سکل سده کنه څه نه څه اوبو پورته لاړې، اوس سده کنه بیا سه وخت سره دا برمې سٹارټ سي، د برمونه سده کنه دا اوبو راوځي شپه ورځ سٹارټ کړي وي، د دوغه موږ ډېر په مشکل حال کې دا سده کنه اوبو کته دي. موږ څه خبر غریب خلک یو سي دی او شي دی وړور پینې څه پیدا کولای موږ به اوبو څخل پیدا.
د میلان د نږدې سیمو ډېرې ځمکې حکومت دي چې یو شمېر کروندګرو ته په اجاره ورکړل شوي او هغوی ورباندې ترکاري او رومي بانجان کرلي دي. خانو چې ترکاري ډېرې اوبه غواړي بیا یې بدیل څه کېدلی شي؟ د میلان یو بل اوسیدونکي ملک موسا وویل
چې دومره اوبه په بانجان باندې لګېږي هغه به اوبه دی په بوټي باندې ولګېږي، په مڼه باندې دی ولګېږي، په بل شي باندې دی ولګېږي، په دڅه شي دی ولګېږي چې تاوان یې کم وي ګټه یې زیاته وي. د دغه شي موږ طرفدار نه یو. دا موږ مخکې ویلي دي د خلکو ته د باغو هغه ورکړی سي، زمینه برابره کړي، ونې دې وکرلی سي، هغه داسې ونې چې هغه ونې مصرفیت مصرف یې کم ده او ګټه یې زیاته ده.
له سیلابونو او خوړونو زیانمن خو بیا د کروندو لپاره د دایمي اوبو له نعمت به برخې د میلان اوسیدونکو ډېر ځمکې لا هم شاړې پاتې دي. د میلان د سیمې یو ځایي مشر حبیب الله وایي
داسې منطقې لوي دلته چک ډیمونه جوړیږي، دلته ډیمونه جوړیږي، هغه راته وتړي او دغه د اوبو ویالې سي دي دغه راته برابرېږي چې د موږ اوبو د کاریز له خولې نه سالمې د فصل ته ورسیږي. دا ګورې دا مځکه وینې، دا ټولې آبادې مځکې دي، دا ټولې د اوبو د وجه نه چې اوبه نسته، اوبه کمبود دي، موږ یې نشو کولی په دوبي کې دا فصل موږ نه وچیږي.
بل لوري ته چارواکي هم اندېښمن دي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډېر ژور کویان کیندل شوي او خلک ورڅخه بې وقفې اوبه راپورته کوي. د سندیزې فرعي حوزې مشر محمد کریم وایي
آینده کال به انشاءالله لکه د ګاویانې بند، د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي. دا مطلب په ډېر ښه هغه سره موږ وایو او یوولس بندونه ما خپل د خپل ریاست په هغه باندې د وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړي دي. نو انشاءالله آینده به موږ دغه خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب انشاءالله وړاندې کوو.
یاد دي وي په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لویو او وړو بندونو جوړول، په هغو کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو له ضایعاتو پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي یوه مهمه مسله ده. سره لدی چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی، خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي.